السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي او رئیس ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې عالی شورا نوې مشر او غړي نن معرفي کوي په پیل کې لناجی ساپینه خبرونه وري
تمه ده چې نن د سولې د عالي شورا رئیس او غړي معرفي شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د آسیایي جام د غوروي په لوبو کې نن د هانګ کانګ سره لوبه کوي او د روسیې دفاع وزیر له ولسمشر حسن روحاني او خپل ایراني سیال حسین دهخان سره په تهران کې وکتل. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د سولې د عالي شورا رئیس او غړي نن په یوه غونډه کې معرفي کړي. عبدالحکیم مجاهد چې تر دې دمه د سولې د عالي شورا سرپرست مشر پات شوی ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د عالي شورا نوی مشر ته به نن د دې شورا د غړیو په غونډه کې معرفي شي. اجرایه ریاست هم تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالي شورا د مشر او کریم خلیلی، حبیبه سرابی، عطاالله سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خادم د مرستیالانو په توګه غوره شوي دي. د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي چې په مخدره موادو روږدي کسان به ډیر ژر د درملنې لپاره په یو مرکز کې راټول کړي. د میدان وردګو ولایت د رسنیو دفتر په یو بیان کې وایي چې د دې ولایت مرستیال ولی زاکر حسین سلطانی پرون د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل چې په مخدره موادو روږدي کسان به د یو کمپاین په ترڅ کې راټول او ځانګړو روغتیایي مرکزونو ته د درملنې لپاره به ولېږول شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د آسیایي جام د غوروي په لوبو کې نن له هانګ کانګ سره لوبه کوي. افغانستان د دې لوبو په لړۍ کې پرون عمان ته په دریو وکټو ماتې ورکړه خو خپله مخکینۍ لوبه یې د متحده عرب اماراتو په وړاندې وبایلله. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ملي ټیم دې لوبې ته پوره چمتووالی لري.
تازه فلا سره میدان ته داخلي دي کتلې کړي ول په هغه وخت کې وایي تر لاسه کوي او د دې لوبي په ګټل سره به ان شاء الله د افغانستان چانس هم زیات شي. هغه صورت کې چې عربي متحده امارات خپل راتلونکي لوبه وبایلي.
د افغانستان متحده عربی امارات او عمان او هانګ کانګ ترمنځ آسیایي جام ته د غوروي لوبې په بنګلاديش کې روانې دي. د آسیایي جام اصلي لوبې د چهارشنبې په ورځ چې د فبروري 24 نیټه ده د هند او بنګلاديش د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شیګو له ولسمشر حسن روحاني او خپل ایراني سیال حسین دهخان سره پرون په تهران کې وکتل. شیګو پرون په داسې حال کې تهران ته ورسید چې ایراني سیال یې یوازې څو ورځې مخکې مسکو ته سفر کړی و. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې شیګو له روحاني او دهخان سره په کتنه کې د سیمې د حالاتو په اړه خبرې وکړې. د روسیې دفاع وزیر په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې ایران او روسیه په سوریه کې د دښمنیو د ختمولو پر اصولو په موقت ډول موافقه کړې ده. د روسیې دفاع وزارت وایي شیګو او دهخان یوه اونۍ مخکې په مسکو کې په خپله کتنه کې په سوریه کې د حکومتونو ترمنځ د پوځي همکارۍ په اړه د تیر 2015 کال په جنوري میاشت کې د شوې موافقې د عملي کولو پر جزئیاتو خبرې وکړې. روسیه او ایران په خپلو کې د هوایي مدافع S-300 توغندیو د پیرودلو موافقه کړې او تهران وایي چې غواړي له مسکو څخه د S-300 جنګي جټ الوتکو د پیرودلو تړون هم لاسلیک کړي. فعالان او د سوریې د رژیم پلوي رسنۍ خبر ورکوي چې د دې هیواد د حکومت تر ولکې لاندې سیمو کې د چاودنو په یوه لړۍ کې له 140 زیات کسان وژل شوي دي. په لندن کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د سار ټولنې پرون راپور ورکړ چې لږ تر لږه 950 کسان چې ډیری یې ملکي وګړي دي په هومس ښار کې په دوو موټر بم چاودنو کې ووژل شول. هومس هغه ښار دی چې اکثره اوسیدونکي علویان دي. له دې پېښې څو ساعته وروسته لږ تر لږه پلازمینې دمشق ته نږدې په هغه سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي شیعګان دي د ترکارۍ په یو مارکیټ کې درې پر لپسی چاودنې وشوې. دولتي ټلویزیون راپور ورکړی چې په دغو دریو چاودنو کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شول او 200 تنه نور ټپیان شول. د بشري حقونو د سار اداره بیا دلته د وژل شویو شمیر 80 تنه ښیي. د دواړو حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یادایش منلی. د بحرین د کورنیو چارو وزیر وایي چې د دې هیواد شاهي نظام د ایران د نفوذ د مخنیوي لپاره یو لړ تدابیر تر کار لاندې نیولی دی. شیخ رشید الخلیفه پرون د دینی علماو، وکیلانو او د بحرین د نورو مخورو شخصیتونو په غونډه کې وویل چې په دې تدابیرو کې د پیسو د استولو او د بسپنې پر لارو چارو څارنه هم شامله ده، سو د تروریزم د مالی ملاتړ او ناامنه هیوادونو ته د دې هیواد د وګړو د سفر مخنیوی وشي. د بحرین رسمي خبري اژانس بی این ای د شیخ رشید له قوله خبر زیاتوي چې وایي چارواکي به همداراز د شیعه مذهب د مراسمو د سیاسي کولو لپاره هڅې شنډې کړې. د بحرین شیعه اکثریت ډیری وخت د عاشورا په مناسبت په دیني مراسمو کې په اساسي قانون کې د مشروطه شاهي نظام په ګډون د اصلاحاتو غوښتنه کوي. په اوکراین کې پرون شاوخوا زر تنه ملتپالو په پلازمینه کې په یو لاریون کې د حکومت د لرې کېدو غوښتنه وکړه. مظاهره چیانو د کیف د ازادۍ په چوک کې شپږ خیمې ودرولې او ځینو اعتراض کوونکو ویل چې غواړي شپه هلته تیره کړي. د شنبه په ورځ د ملتپالو اعتراض کوونکو یوې ډلې په کیف کې د دوو روسي بانکونو د ودانیو شیشې په ډبرو وویشتې او د هغو څوکۍ او وسایل یې ولوټل. پولیسو د دې ډلې پر ضد اقدام ونه کړ او ویې ویل چې د دې پیښې په تړاو یې یوه جنایي دوسیه پرانیستې ده. او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف سبا په رسمي سفر ایران ته ځي. د ایران د ارتباطاتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر محمد وایزی دغه اعلان پرون د آذربایجان د اقتصاد او صنعت له وزیر شاهین مستفایف سره په تهران کې تر کتنې وروسته وکړ. ایران خبری آژانس لیکلی په پام کې ده چې د آذربایجان ولسمشر علیف د ایران له عالي رتبه چارواکو سره وګوري او د همکاریو یوولس تړونونه به لاسلیک کړي. علیف تیر وار په 2014 میلادي کال کې ایران ته سفر کړی و او د ایران له لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي سره یې کتلی و. آذربایجان د ایران د 80 میلیونی نفوذ د 14 نیولې تر 15% پورې برخه جوړوي. او تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
لس بجې او اته دقیقې شوې. ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې عالي شورا نوی مشر او غړي نن معرفي کوي.
د یو نوي میکانیزم سره او د یو نوي فود او تصمیم سره به ان شاء الله په کار باندې پیل کړي.
یوه تحقیقاتي اداره وایي په تیرو 14 کلونو کې نږدې 2 میلیونه جریب په مځکه غصب شوي. حکومت وایي
اوس تحقیق باندې کار روان دی چې غاصبین مشخص شي او تحقیق ته معرفي شي.
افغان چارواکي وایي پر ځینو مهمو سایټونو انټرنیټي حملې زیاتې شوي. بلخوا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي له قزاقستانه 10 GB انټرنیټ انتقالوي.
10 GB انټرنیټ زموږ د انټرنیټ د نرخ کمولو او د کیفیت لوړولو په برخه کې ډېر مثبت اغېز ولري.
د نورو مطالبو او راپورونو تر څنګ هم 219 پروګرامونه درته لرو. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. تکل سوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې عالي شورا نوی رئیس او غړي نن په یوه غونډه کې معرفي کړي. په داسل کې چې د څلور اړخیزو خبرو د همغږۍ ډلې غونډه په روان اونۍ په کابل کې په پام کې ده. افغان چارواکو پرون خبر ورکړ چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې عالي شورا د رئیس په توګه غوره سوی او د هیواد څو سیاسي شخصیتونه یې د مرستیالانو او غړو په توګه ټاکل سوي دي. احمد تکل او نور تفصیل.
ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د سولې د عالي شورا نوی رئیس پیر سید احمد ګیلانی د هغه مرستیالان او مشرتابه ډله نن د دې شورا غړو ته معرفي کړي. د سولې د عالي شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې د عالي شورا نوی مشر او مرستیالان د ولسمشر لخوا غوره شوي دي او نن به اعلان شي.
په پام کې نیول شوی دی چې د سولې د عالي شورا اعضا به راغوښتل کېږي او هغوی ته به نوی اداري تشکیل اعلانوي او هغه به له نن وروسته خپل کار باندې پیل کوي. د همغه تګلارې او د نقشه لارې چوکاټ کې دننه چې د دې کار لپاره تر سره کیږي د یو نوي میکانیزم سره او د یو نوي خود او تسلیم سره به ان شاء الله په کار باندې پیل کړي.
اجرایه ریاست پرون تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالی شورا د مشر او کریم خلیلی، حبیبه سرابی، عطاالله سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خدام یې د مرستیالانو په توګه غوره شوی دی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل همدار از ازادي راډیو ته ویل چې محمد ایوب رفیقی د دې شورا د دارالانشا د رئیس او فاروق بشر او فرهاد الله فرهاد یې د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی دی. د سولې د شورا اوسنۍ سرپرست رئیس مولوی عبدالحکیم مجاهد د سولې د عالی شورا د رئیس په توګه د ښاغلي ګیلانی د ټاکل کېدو خبره تایید کړه.
نظر په هغه هلو ځلو باندې چې جناب ولسمشر د افغانستان د سولې په ارتباط باندې د مختلفو اړخونو سره خپلې مشورې سلاوي درلودې، تقریبا تر یو حده پورې یو نتیجې ته رسېدلی دی چې د سولې د عالي شورا به یو ډېر مؤثر او دروند تشکیل اعلان کی چې په راس کې به یې جناب پیر صاحب سید احمد ګیلانی وي او ورسره ورسره به یو تعداد معاونین وي.
د سولې د عالی شورا نوی مشر او نوی مشرتابه په داسې حال کې اعلانېږي چې ټاکل شوې له مخکینی پلان سره سم په روانه اونۍ کې له طالبانو سره د سولې د خبرو نیټه وټاکل شي. افغان چارواکو مخکې ویلي وو چې په پام کې ده د کپ پر څلرمه د څلور اړخیزو غونډو د همغږۍ ډله غونډه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت سرچینو ویلي په دې غونډه کې به چې بل سبا په کابل کې جوړیږي د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو نیټه وټاکل شي.
په راپور کې مو اوریدل چې په پام کې د ولسمشر محمد اشرف غنی نن د سولې عالي شورا نوی مشر او غړي معرفي کړي. په دغو نویو غړو او مرستیالانو کې د پخواني حکومت چارواکي هم شامل دي. دا کسان په داسل کې ټاکل کیږي چې په پام کې د سبا په کابل کې څلرمه څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د لارې پر نقشه خبرې وسي. د سولې عالي شورا د مشر لپاره شپږ مرستیالان ټاکل شوي دي. د سیاسي چارو تحلیل کوونکی خوشحال خلیل له کابل سره د ټلیفون مستقیم تماس کړی. خلیل صاحب، خبرونه ته شرق لاستول، خو ستاسو نظر د سولې علي شورا پر دې نوي ترکیب چې له پرون رئیس اعلان شوی؟
مننه صالح صاحب، واقعا ډېر په ځان دا کار وسو، خو په مجموع کې ښه اقدام وسو. دغه کوم کسان د دې شورا کې راغلي دي، نظر هغه واقعیتونو ته چې موږ په ټولنه کې لرو اوسني، هغه په باره کې دوه نظره مطرح کېږي چې یو باید غیر سیاسي خلک اوسي، بے طرفه خلک دې شورا ته راشي، او بل نظر دا اوسي نه باید حداقل کسان چې د افغانستان په قضایاو کې داخل دي هغوی باید راشي. نو دلته چې کوم سلا مشورې شوي دي، او په راس کې پیر صاحب چې د افغانستان یو روحاني شخصیت ده، او تر ډېره د افغانستان په تیرو جګړو کې کورنیو جګړو کې ډېر متنازع شخص نه و، معتدله نرمه څېره ده، او په جنوب او جنوب غرب حوزه کې په ولسونو کې نفوذ هم لري. نو دا ټاکنه به نسبت هغه پخوا شورا سره چې موږ پرتله کوو، نو غوره ټاکنه ده. ورسره څنګ کې کریم خلیلی یا نور مرستیالان چې ټاکل شوي دي، دا هم ډېر معتدل خلک دي، یعنی کولای شي خبرې وکړي، مخامخ په خبرو باور من خلک دي. نو دغه تشکیل په کمپیر ته موږ ډېر هغه مانګرایانه بحث ونه کړو، او د اوسنیو واقعیتونو په رڼا کې وګورو او کومې خبرې چې روانې دي، نو ښه انتخاب ده زما په نظر باندې. په شرط دې چې د سولې خبرې هغه رقم ته چې
د سولې علي شورا غړو تر دې مخکې هم یادونه کوله چې د سولې او پخلاینې په برخه کې دوی د پام وړ لاسته راوړنه نه لري. دغه شورا به څومره له دغو خنډونو څخه تیره سي، او څه فکر کوي چې له دغو نویو کسانو سره به وکولی سي د سولې دپاره هغه هدف چې ټاکل شوی هغه ترلاسه کړي؟
بهر حال دغه د مشران چې کوم ټاکل شوي دا تر ډېره سمبولیک او سیاسي خلک دي. کار ټول د سولې شورا د دارالانشا ده، او ورسره څنګ کې هغه اجرایوي کارونه ټول د هغو دي، او بل سیاستونه دي. سیاسي رقم سیاست دا شورا په مخ وړي، هغه پخوانی سره په سپرتله کو. په مجموع کې د سولې باره کې اوسنۍ کومه رامنځته شوې ده، یا اوس هغه پاکستان او نور نړیوال سیستم دخل شوي دي، هغه څلور اړخیزې غونډې شوي دي، دا نو بیخي تفاوت کوي له پخوا سره. اصلا د سولې بحث بدل شوی ده. پخوا مستقیما داسې بحثونه کېده چې مثلا یو طالب قومندان ته به ورتلل، هغه به پخلا کوو یا به راوسته کله به پخوانی شورا مولا دادالله پورې نښتې وه کله به یو بل شخص طالب پورې فکر کوو چې دا سوله د هغوی په وجود کښې را تللی شي. خو اوس چې ده په مجموع کښې د افغانستان حکومت د سولې باس بدل کړی ده او په مستقیمن یې پاکستان خبرې شروع کړي او دغه څلور اړخیزې غونډې چې دي بلاخره همدا اوس ابتکار ټول دولت سره ده، اوس د بهرنیو چارو وزارت سره ده چې په راس کښې د دغو خبرو خدمت کرځی قرار لري. که چېرته دغه د سولې دغه ابتکار دغه شورا ته انتقال شي د بهرنیو چارو وزارت نه او دوی ته هغه خطونه وټاکل شي، هغه باندې د خطونه وټاکل شي او بل دغه د څلور اړخیزې غونډې نه وروسته چې کوم میکانیزم مخته راځي د لار نقشه او د هغې مطابق یو مطابق هغه لایح عمل باندې دوی عمل وکړي، نو د دوی کار به نسبت و پخوانۍ شورا ته ډېر ارزښتمن وي او روښانه به وي او بل د څارلو وړ به وي، د اندازه ګیرۍ وړ به وي. پخوا خو دغسې کوم میکانیزم موجود نه وو او بس هسې د هیله ده چې هغسې نه شي.
بله خلیل صاحب، د سولې عالي شورا په جوړښت کې دا تغییرات په داسې حال کې راځي چې په پام کې د څلورمه څلور اړخیزه غونډه سبا په کابل کې جوړه سي، څه فکر کوئ چې له دې غونډې څومره د لاسته راوړنې تمه په کار ده؟ په داسې حال کې چې د شورا دپاره نوي غړي ټاکل سوي، په دې غونډه کې پر سوله خبرې کېږي او په درېیمه غونډه کې د ځینو اختلافاتو راپور ورکول سوی وو.
ما سم سوال هم وانه، خو فکر کوم د کابل د څلور اړخیزې غونډې او د اختلافاتو په اړه دې خبره وکړله. نو اختلافات معمولا دغسې خبرې شته ده، طبعا اختلافات کله چې هېوادونه یا مثلا څلور هېوادونه دي لکه پاکستان، افغانستان، چین او امریکا، دوی طبعا چې کله په افغانستان د سولې په کشاله باندې خبرې شي نو دلته خو سوله یوازې یو وربند نه ده، دا تر شا ډېر لوی مفهوم لري، شا ته یې نور مسایل دي. یاخوا ته پاکستان کښې به طالبانو سره څه کېږي، هلته قبایلي علاقو سره به څه کېږي، دا رقم ته خو سول هم نه کېږي چې مثلا افغانستان کښې طالبان راشي د افغانستان حکومت سره سولې وکړي او اخوا ته یې پایګاه وي او مراکز موجود وي. اخوا ته هم پاکستان مجبور ده چې د خپلو طالبانو سره عین وخت کښې دا خبرې جاري وساتي، ورسره څنګ کښې دغسې مسایلو باندې ممکن اختلافات سرته راشي. مخکې مونږ تاسو د روسي عکس العمل هم ولیده چې هغه داسې ښه نیت یې نه درلوده د دغه په اړه باندې، نو طبعا دا اختلافات راځي خو چې ناستې خبرې وي نو
لکه چې ټلیفوني تماس مو قطع سو. د سیاسي چارو د تحلیل کوونکي خوشحال خلیل خبرې مو اورېدې چې د سولې عالي شورا پر نوې ترکیب او د سولې د پروسې په باب یې راسره له کابله خبرې کولې. د کابل شپ رسپانه هم د سولې عالي شورا پر نویو مقرریو لیکنې خپرې کړي. اسدالله لودین ورته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډېره د سولې عالي شورا د رهبري پلاوي د نوي تشکیل څرنګوالي او د کب د درېیمې یا د کابل خلکو د پاڅون اغېزو ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د سولې عالي شورا زړه او بې خونده تکراري کیسه. په سرمقاله کې راغلي چې نه د سولې عالي شورا نوی مشر پیر سید احمد ګیلاني او نه هم د دغې شورا ټاکل شوي مرستیالان د سولې په ټینګښت کې اغېزمن رول لوبولی شي. د سرمقالې لیکوال ویلي د سولې عالي شورا نوی جوړښت د سولې لپاره نه دی، بلکې د پخوا په شان د سیاسي نارضایتۍ د ختمولو لپاره دی. د ورځپاڼې په باور د سولې عالي شورا غړي باید درېیمګړي کسان وي او د شخصي امتیازاتو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د سولې تشریفاتي شورا نشي کولی چې په هیواد کې سوله ټینګه کړي. د مطلب لیکوال د نظر د یو شمېر خاوندانو په حواله لیکلي چې د سولې شورا نوی تشکیل تشریفاتي دی او مشر او نور نوي غړي یې دا ژبه نه لري چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته قانع کړي. په مطلب کې راغلي چې د سولې شورا نوې رهبري هم د پخوا په څېر د امتیاز اخیستو لپاره ټاکل شوې. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې د کب د درېیمې یا د کابل د خلکو د پاڅون په اړه لیکلي چې دغه ورځ د افغانانو د مبارزو په تاریخ کې د عطف ټکی دی. په مطلب کې راغلي چې د 1450 کال د کب په درېیمه د شپې مهال د کابل خلک خپلو بامونو ته وختل او وروسته یې په لارو او سړکونو کې د الله اکبر په نارو د وخت د حکومت او د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد پاڅون پیل کړ. د مطلب لیکوال ویلي چې د کب د درېیمې پاڅون د پخواني شوروي اتحاد او د وخت د حکومت پر ضد د پاڅونونو پیلامه وه او همدا پاڅونونه وو چې شوروي ځواکونه په افغانستان کې له ماتې سره مخ شول. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې وسلوال مخالفین او د دوی ملاتړي باید د کب د درېیمې نیټې له پاڅون څخه عبرت واخلي. په سر مقاله کې راغلی چې هغه مهال خلکو د شوروي اتحاد ځواکونو او د هغوی د لاسپوڅو پر ضد پاڅون وکړ، او دا ځل کې خلک نور له وژنو او ځورونو په تنګ شي، لرې نه ده چې د پاکستان او د پاکستان د لاسپوڅو پر ضد هم پاڅون وکړي.
یو څیړنیز مرکز وایي په تیرو څوارلسو کلونو کې په هیواد کې نږدې 2 میلیونه جریب ځمکه غصب شوې ده. د دې مرکز مسؤلین وایي چې دغه څیړنه په دریو میاشتو کې د ښاروالیو، اړوندو دولتي ادارو او ځینو څیړنیزو موسسو د معلوماتو په مرسته ترتیب کړې ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د خانه آزادی افغانستان د څیړنیز مرکز مسؤلین وایي چې د ملي شورا ځینې غړي، د امنیتي ارګانونو کارکوونکي، دولتي لوړپوړي چارواکي، د جهادي تنظیمونو ځینې مشران، پخواني قماندانان او سیمه ییز چارواکي هغه کسان دي چې ځمکې غصب کړي دي. د دې مرکز مسؤلینو د یکشنبې په ورځ هغه درې میاشتنی څیړنیز راپور له رسنیو سره شریک کړ چې په 14 ولایتونو کې د ځمکې د غصب په اړه چمتو کړی دی. د دې مرکز غړي شاه حسین مرتضوی د ترتیب شوی راپور په اساس د غصب شوو ځمکو اندازه داسې وښوده.
د خانه آزادی څیړنې د بیلګې په توګه په 14 ولایتونو کې ښیي چې 1,09,240 جریبه ځمکه غصب شوې ده. د ارقامو د والیانو د معلوماتو پر اساس ترتیب کړي دي.
سربیره پر دې راپور وایي چې د ځمکې د عالي ادارې او د افغانستان د پارلمان د ځانګړي کمیسیون د معلوماتو له مخې تر اوسه 1,02,090 جریبه دولتي ځمکه د هیواد په 24 ولایتونو کې غصب شوې ده. په دې جمله کې 9,06,433 جریبه د 15,861 کسانو لخوا غصب شوې ده. د خانه آزادی افغانستان د څیړنیز مرکز په راپور کې راغلی چې پر دغو غصب شوو ځمکو اکثره ښارګوټي، مارکیټونه، سرایونه، لوړې ودانۍ، باغونه او کورونه جوړ شوي دي. په راپور کې راغلی چې په ټول هیواد کې اوس مهال 355 ښارګوټي جوړ شوي چې ډېری بې پلانه او پر غصب شوو ځمکو ولاړ دي. په راپور کې دا هم راغلی چې دې مسالې د هیواد اقتصاد ته شاوخوا 22 میلیارد ډالر زیان رسولی دی. د دې مرکز مسؤلینو له دولته وغوښتل چې د دې مسئلې د څېړلو لپاره دی یوه باصلاحیته ځانګړې محکمه جوړه او د ځمکو غاصبین دی ممنوع الخروج اعلان کړي. افغان چارواکي وایي په دې برخه کې د حکومت د اړوندو ادارو څېړنې په جدیت سره روانې دي. له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې د مرکزي زون مشر امین امانت آزادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د حکومت هڅو نتیجې ورکړي دي.
دولت دې ته قوي او ټینګه اراده لري تر څو د غصب او د غاصبینو سره مبارزه وکړي. اکثره مسایلو کې کمیسیونونه تعیین شوي دي. مخکې له دې نه تقریبا 1.5 میلیونه جریبه ځمکه تصویب شوې وه. اوس تصویب باندې کار روان دی چې غاصبین مشخص شي او تحقیق ته معرفي شي. ستونزې شته ده، مګر دې ته اراده لري چې غاصبین سره مبارزه وکړي او د غاصبین نه د ځمکې خلاصي کړي.
په خاطر دې جمهور رئیس اشرف غنی د هیواد ټولو والیانو ته حکم کړی چې په پوره قوت سره د ځمکو د غاصبینو مخه ونیسي او هغوی چې دولتي یا غیر دولتي ځمکې غصب کړي عدلي ارګانونو ته معرفي کړي. خلک وایي د ځمکو غاصبین د هیواد له ناوړه امنیتي وضعیت او د قانون له کمزورۍ څخه ګټه اخلي. په افغانستان کې د ځمکو د غصب موضوع اوسنۍ نه ده، بلکې له کلونو راهیسې روانه ده. دا مسئله کله کله په ځینو سیمو کې د کورنیو قومونو ترمنځ په خونړیو جنګونو هم اوښتې ده. مدني ټولنې وایي که حکومت د دې ستونزې حل ته تدابیر ونه نیسي د خلکو ستونزې به نورې هم زیاتې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له آزادي راډیو واوري.
افغان حکومت وایي سایبری یا آنلاین انټرنیټي حملې جدي ګواښ دی. د امنیت شورا وایي چې د دې ستونزې د دفاع لپاره چمتووالی لري. بلخوا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د انټرنیټ د کاروونکو د امنیت د شوالي لپاره هڅه کوي. صفي الله ستانکزی او نور جزئیات.
د افغانستان د ملي امنیت شورا تاییدوي چې دا هیواد سایبری یا آنلاین حملې ګواښوي. د دې شورا د چارواکو په حواله تروریستي او رانکار ډلې غواړي چې د هیواد د اقتصادي، امنیتي او فرهنګي بنسټونو د ورانولو لپاره له سایبری حملو کار واخلي. د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر، ارشد سلاکار عزیز حکیمی د یکشنبې په ورځ په کابل کې د معلوماتي ټکنالوژۍ د لومړني تجربوي مرکز په پرانیست غونډه کې وویل چې اوس سایبری ګواښونه د هیواد د ګواښونو په سند کې شامل شوي او مبارزه به ورسره وشي.
این پدیده به صفت یک تهدید جدی
خغلی حکیمی وی دا پدیده دا یوجدی گواخ بطوگه دا افغانستان دا ملی گواخونو پسند که زای شوی. افغان حکومت دا سایبری امنیت استراتژی ترتیب کرده او اوس دا ملیکی دو پحل کده. دا سایبری گواخونو پاورانده دا مبارزی دا تگلار دا جوری دو هدف پدی برخه که دا اوسنیو او راتلون که گواخونو پاورانده دا مبارزی او حل رو مندل بلل شوی. دا ملی امنیت شورا چارواکی وی چی امنیتی و معلوماتی اطلاعات بانکی سیستم مخابراتی او روغتیایی سکتور هغه برخه دي چې کېدای شي سایبری یا پرلیکه حمله پرې وشي. اخو د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د سایبری حملو د دفاع لپاره لازم اقدامات کړي او د سایبری جرمونو د قانون طرحې عدلي وزارت هم لیکلې ده. دغه وزارت ویاند یاسین سمیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وزارت مخابرات پیشبینه
ده. افغانستان د مخابرات وزارت په دې برخه کې د دې کار اټکل کوي. موږ د معلوماتو د خوندیتوب د زیاتولو په برخه کې ځینې کارونه کړي دي. ځینې اپلیکیشنونه او سټنډردونه چې په خوا د معلوماتو په ملي مرکز کې نو موجود اوس راټول شوي او نصب شوي. ښاغلی سمیم وایي چې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو کاروونکي که چیرته له جعلي ادرسونو، ټلیفوني ځورونو، ناقانونه ترهګریزو او شکمنو کړنو سره مخ کیږي، د دې ادارې د 999 شمیرې ته د احوال ورکړي څو ستونزې ته رسیدګي وشي. په افغانستان کې د سایبری یا پرلیکه حملو په اړه اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې د امریکا د ملي امنیت ادارې یو پخوانی قراردادي ایډوارد سنودن په انټرنیټي اړیکو د امریکا د کنټرول خبره افشا کړه. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ول خود افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې له قزاقستان سره د لس جی بی انټرنیټ د را انتقالولو تړون لاسلیک کړی دی. د دغه وزارت مسؤلین وایي چې د دې تړون له عملي کولو سره به د انټرنیټ کیفیت ښه او بیې راټیټ سي. سباون کاکړ د دغه وزارت له ویان یاسین سمیم سره مرکه کړې او په سر کې د دغه تړون د څرنګوالي په اړه ورڅخه پوښتلي.
په دې وروستیو ورځو کې زموږ د وزارت یو هیات قزاقستان ته تللی و. د یو کنفرانس د ګډون په موخه قزاقستان ته تللی و. دغه کنفرانس په حاشیه کې دغه قرارداد هم امضا شوی دی او نهایي شوی دی. دا د جی بی انټرنیټ داسې برنامه شوی دی چې د ترکمنستان له لارې افغانستان ته وارد شي. کله چې د تخنیکي آزموینه کار په دوه مرزونه چې په سرحدونه تمام شي نو انشاءالله دغه زموږ د ملي شبکې سره وصل کېږي.
دغه انټرنیټ په وصلولو سره به څومره د انټرنیټ په بیو او کیفیت کې توپیر راځي؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې انشاءالله لس جی بی انټرنیټ زموږ د انټرنیټ د نرخ کمولو او د کیفیت لوړولو په برخه کې ډېر مثبت اغېز ولري. خو انشاءالله ورستنی جزئیات تاسو ته شریکېږي هغه وخت چې زموږ دغه تخنیکي آزمونه کار تمام کېږي او دغه پروژه رسما فعال شي.
اوس مهال د انټرنیټ وضعیت په افغانستان کې څه ډول دی؟
د انټرنیټ کیفیت د تر یو حده د قناعت وړ دی خو موږ د دغه کیفیت او زموږ د وطنداران تر یو حده ناراضي رضایت نه لري. موږ دغه هڅې او تب و تلاش هم په دې هکله ده چې د مشترکینو د قناعت ترلاسه کړو. نو له دې عمله زموږ نوي قراردادونه امضا شوي دي او نورې نوي قراردادونه انشاءالله په آینده کې امضا کېږي او پلانونه چې موږ لرو انشاءالله تر یو حد زموږ د انټرنیټ کیفیت لوړول شي په افغانستان کې.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت یاسین سمیم دغه وزارت وایي چې له قزاقستان سره یې د لس جی بی انټرنیټ د را انتقالولو تړون لاسلیک کړی چې له دې سره به د انټرنیټ کیفیت ښه او بیې په افغانستان کې راټیټ سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته رااستولې دي.
احمد الله فهیم له لوګره په خپل پیغام کې لیکلي چې چیرې په خوانی جهادي قومندانان په وسلو سمبال سي افغانستان نور د اور کنج ته ولوید. د سولې تمه ترې بیا مکوي. د اسماعیل په نامه اوریدونکي له هلمند لیکلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی دی یو وار هلمند ته سفر وکړي چې وضعیت ځان ته ښه معلوم کړي. سردار ولی سیرت لیکلي که طالبان رښتیا هم ځان د افغانستان بولي نو باید د پردیو په لمسون خپل هیواد وران نه کړي، بېګناه افغانان دې نه وژني او له حکومت سره دې سولې ته کښېني. عبدالخالق لیکلي د بست کلا لویه دروازه یا ششک د خرابۍ له خطر سره مخامخ دي، په کار د حکومت یې غم وخوري. شفیعالله ځدران له خوست نه چارواکي مو خبرې شی کوي خو اصلاحات دې اول له ځانه پیل کړي. عبدالله خوږیاڼي بیا شکایت کړي چې په کندهار کې بیکاري زیاته ده او د ناامنیو یو علت دغه اوزګارتیا ده. محمد حسن قلمیار له تخار نه لیکلي چې په اشکمش ولسوالۍ کې اداري فساد زیات سوی، په کار د مخه یې ونیول سي. عبدالواسی ارمان له لوګره لیکلي تر هغو چې افغان دولت خلکو ته کارونه پیدا نه کړي سوله نه راځي. احسان الله بارک په خپل پیغام کې له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې په حکومت کې د پخوانیو مجاهدینو ته ځای نه ورکوي، ځکه چې دا کسان د حکومت جوړېدل نه غواړي.
دا وستا سوزنی اسمیسونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې وه. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام تر 2 بجو وروسته پر هم دغو څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سي. په دې خبرونه کې 2 اونیز پروګرامونه هم درته لرو. د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار خوست 12:30 بجې د مهمو خبرونو سرختونه له ناجیې ساپۍ نه اوري.
ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د عالي شورا رئیس او غړي نن په یوه غونډه کې معرفي کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د آسیې جام د غوروي په لوبه کې نن له هانګ کانګ سره لوبه کوي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شیګو ولسمشر حسن روحانی او خپل ایرانی سیال حسین دهقان سره پرون په تهران کې وکتل. فعالان او د سوریې د رژیم پلوي رسنۍ خبر ورکوي چې د دې هیواد د حکومت تر ولکې لاندې سیمو کې د 14 په یوه لړۍ کې له 140 زیات کسان وژل شوي دي. په اوکراین کې پرون شاوخوا 1000 تنه ملتپالو په پلازمینه کیف کې په یوه لاریون کې د حکومت د لرې کېدو غوښتنه وکړه. او د آذربایجان ولسمشر الهام الیف سبا په رسمي سفر ایران ته ځي.
د مهمو خبرونو سرختونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. د یو نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلای سي چې ادرس یې ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. اوس به نوریاس نوری راتوي چې په نړیوالو رسپانو کې د افغانستان پر سر غلي.
سٹارز اند سٹرایپس ورسپانه په افغانستان کې سولې د روانو هڅو په اړه په یو مطلب کې لیکي چې له وسلوالو طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې د روانو هڅو په اړه د یو شمیر افغانانو انتقادونه په زیاتې دوري. دغه ډله افغانان ګمان کوي چې اوس د خبرو وخت نه دی. دوی اندېښنه لري چې دښمن تر اوسه د جګړې په ډګر کې مات شوی نه دی او د خبرو اترو په نتیجه کې ښایي مخالفانو ته د نه منلو وړ امتیازات ورکړل شي. افغان سیاسي کتونکې هلینا ملکیار دې ورځپاڼې ته ویلي، موږ باید د سولې پروسه مخته یوسو، خو زه اندېښمنه یم چې په اوس وخت کې افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د نسکورېدو رئیس په تر ټولو کمزوري موقف کې دی او زما په نظر دا به د افغان حکومت لپاره ډیر بد وخت وي چې د سولې یوه موافقه وکړي. د ورځپاڼې په وینا د سولې پر هڅو د یو شمېر افغانانو شکونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د 3 ځل لپاره روانه اونۍ په کابل کې غونډه کوي. دغه 4 اړخیزه کمیټه د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره د سولې د لارې نقشې پر جزئیاتو کار کوي. سٹارز اند سٹرایپس ورسپانه لیکي، وسلوالو طالبانو ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو دا یې تر اوسه نه دی ویلي چې آیا دوی په دې غونډه کې ګډون کوي که نه. ورسپانه وړاندې لیکي، د امریکا د بهرنیو اړیکو د شورا په وینا په افغانستان کې په سیاسي، اقتصادي او امنیتي پرمختګونو کې د متحده ایالاتو ډېرې ګټې نغښتې دي. دغه شورا په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د وسلوالو طالبانو بیا پیاوړي کېدل ممکن یو ځل بیا افغانستان د تروریستانو په ځاله بدل کړي. پر دې سربیره په افغانستان کې دننه بې ثباتي به ټوله سیمه هم اغیزمنه کړي، او هغه هم په داسې وخت کې چې سیمه ییز لوبغاړي لکه پاکستان، ایران، هند او روسیه چې پر کابل د نفوذ د زیاتوالي لپاره سیالي کوي. دغه راز دا مسله به نړیوال مهم لوبغاړي هم سره وویشي. نیویارک ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د روسیا او امریکا همکاریو ته په یو مطلب کې کتنه کړې او لیکي، په نړۍ کې ټولو کړکیچونو ته په پام سره چې واشنگټن او موسکو په اړه اختلاف لري، افغانستان یوازینی ځای دی چې د دواړو ګټې سره پکې اړخ لګوي، او علت هم د دې هیواد امنیتي وضعیت دی چې د ورسپانې په وینا مخ په خرابېدو دی. د نیویارک ټایمز په وینا د اوکراین او سوریې د جګړو په اړه اختلافاتو دواړه حکومتونه له دې منع نه کړل چې په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې مبارزه او د پوځي اکمالاتي لارو د خوندي کولو په برخو کې همکاري پای ته ورسوي. خو د ورځپاڼې په لیکنه، په دغو برخو کې د لومړنیو بریالیتوبونو وروسته اوس داسې ښکاري چې روسیا له متحدو ایالتونو او هم د دې هیواد له ملاتړي افغان حکومت سره همکاري ختموي. نیویارک ټایمز په دې اړه د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف څرګندونو ته چې روانه میاشت له روسیې دولتي خبري آژانس سره کړي اشاره کړې ده. کابلوف د امریکا، چین او پاکستان په ملاتړ د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو روانو هڅو ته په اشاره ویلي چې روسیه نه غواړي چې په بې ګټو غونډو کې برخه واخلي، او دوی دا خبره امریکایانو ته کړې ده. د کابلوف په وینا روسیه تر اوسه په هر هغه څه کې ورګډه شوې چې واشنگټن پیل کړي، خو نور نه غواړي چې د امریکایانو لخوا په تنظیم شوو هڅو کې چې د ده په وینا له انتخاباتو مخکې د دوی خپلې ګټې تعمینوي ونډه واخلي.
دو اونیز پروگرامونه په یو رپورت پسې اوریدلای سي. سپورټي پروگرام د لوبو له میدان او تفریحي پروگرام د ګوډي اچار. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې ټولو امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې غیر مسؤوله وسله وال ونیسي. دا څرګندونه وروسته له هغې مطرح کېږي چې د تخارولي دغه ولایت کې د خلکو د پاڅون تر عنوان لاندې د غیر مسؤوله وسله والو ډلو پر فعالیت اندېښنه څرګنده کړه. تفصیل د ناجي صفوي په رپورټ کې.
د ولسی پاسونونو په نوم د یو شمیر کسانو مسله کول نه یوازې د امنیت په برخه کې ګټور نه و، بلکې په اکثرو مواردو کې د ناامنیو د زیاتېدو لامل هم بلل کېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د غیر مسؤوله وسله والو موجودیت خلکو او حکومت په وړاندې ستونزه بولي او وایي چې ټولو امنیتي ارګانونو ته یې امر کړی چې دغه کسان ونیسي. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت ژمن دی چې په تخار او نورو ولایتونو کې د دغو کسانو د فعالیت مخه ونیسي.
افغان حکومت ټولو امنیتي ارګانو ته امر کړی چې دا ډول کسان تر قانوني تعقیب لاندې ونیسي، او په تخار کې والي صاحب او پولیسو له خلکو سره یو ځای کار پیل کړی څو غیر مسؤوله وسله وال چې په ښار کې خلک ځوروي مخه ونیسي، او دوی به په رسمي ډول تر قانوني تعقیب لاندې ونیول سي.
د خبري وروسته له هغه مطرح کېږي چې د تخار والي محمد یاسین ضیا د شنبې په ورځ په دې برخه کې د خلکو د ولسی پاسون تر عنوان لاندې د غیر مسؤوله وسله والو له ډېرېدو اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي دغه غیر مسؤوله وسله وال په قتل، د مخدره موادو په قاچاق او نورو وسله والو غلاو کې ښکېل وګڼل او خبرداری ورکړ چې باید خپلې وسلې دولت ته وسپاري. په ولسی جرګې کې د تخار استازي سید اکرام الدین معصومی هم وایي چې غیر مسؤوله وسله والی ډلې په دې ولایت کې خلکو ته ستونزې جوړې کړې.
یو شمېر غیر مسؤول وسله وال دي چې په دې ولایت کې امنیتي وضعیت یې خراب کړی. دوی په غلاو، انسان تښتونو کې ښکېل دي او هر جنایت چې له لاسه کېږي ترسره کوي.
دا لومړی ځل نه دی چې له غیر مسؤوله وسله والو څخه دا ډول شکایتونه کېږي، بلکې د هېواد په نورو برخو کې هم ورته شکایتونه شوي دي. ګړي غیر مسؤولو وسله والو ته د وسلو ویشل او ملیشه جوړونه ناکامه تجربه ګڼي او وایي چې دا ډول کسان کولی شي چې په راتلونکي کې خلکو او حکومت ته لوی سرخوږی رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ښې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده ساجي احمد ضیا مسعود په دې وروستیو کې شمالي ولایتونو ته د سفر پر مهال د هېواد د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د خلکو او په ځانګړي ډول د مجاهدینو په بسیج او یووالي ټینګار وکړ. ښاغلي مسعود ویلي چې له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ لپاره په ټولو ولایتونو کې باید د مقاومت شوراګانې جوړې شي، خو یو شمېر افغان کتونکي بیا د خلکو مسله کول د حکومت په چوکاټ کې د یو شمېر کړیو شخصي منافع یادوي. افغان کارپوه عتیق الله امرخیل په شمال کې د ناامنیو لامل هلته د یو شمېر غیر مسؤوله قمندانانو او وسله والو موجودیت ګڼي.
دغه ملیشي، دغه قمندانان، دغه توپکسالاران خلیصالان هیڅ په شمال کې هیڅ امکان لري چې هلته امنیت راشي، او دلته په کابل کې دوی د حمایې نفر دي، ډېر قوي نفر دي چې د دوی په واسطه باندې ځان ساتي. دوی په واسطه باندې دولت تهدیدوي، که چېرته شمال خلیصالان چې د خلکو نه سلا وخت په شمال کې فایر هم لیکي طالب نشته، هلته همدغه خلک ناامنۍ جوړه کړې ده.
ښاغلي امرخیل همدارنګه په شمال کې ناامنۍ د شخصي منافعو او یو شمېر کړیو او قانونو د قاچاقبرانو جګړه یاده کړه. نوموړي وویل چې حکومت باید افغان امنیتي ځواکونه لا پیاوړي کړي تر څو ملیشه جوړولو او د خلکو مسله کېدو ته اړتیا نه وي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د ورزشي ټیمونو د زینو روزونکو او لوبغاړو ګیلې او شکایتونه درته خبرو، او همدارس به د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم د روزونکي بشیر ترکی مرکه واورې. خو په سر کې راپور ترازو. ورسته له هغه چې د افغانستان د ورزشي ټیمونو لوبغاړي له جنوبي اسیا لوبو څخه کابل ته راورسېدل، د افغانستان د بدني روزنې ریاست او المپیک ترمنځ ځینې جنجالونه رامنځته شول. د یو شمېر فدراسیونونو استازي وایي چې هیڅوک د بدني روزنې په استادیتوب د هغوی د تشویق لپاره هوایي ډګر ته نه و ورغلي او هیڅ ډول ستایل شوي نه دي. اخوا د المپیک د ملي کمیټې چارواکي وایي چې باید تیر هیر شي او د ورزش راتلونکي ته کلکه پاملرنه وشي. په دې اړه پام وکړئ رپورټ ته. افغانستان د ورزشي ټیمونو کاروان تېره اونۍ د پنجشنبې په ورځ افغانستان ته راورسېد، خو اوس د افغانستان د بدني روزنې ریاست او د المپیک د ملي کمیټې د چارواکو ترمنځ ځینې لانجې راپورته شوې دي. د ځینو ورزشي ټیمونو استازي د بدني روزنې له ریاسته شکایت کوي چې لوبغاړي او روزونکي نسته او د هغوی لاسته راوړنې له پامه اچولې دي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی د ځینو نورو ټیمونو په استازیتوب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دولتي بنسټونو لخوا له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوی. کاغلی ترکی د افغانستان د بدني روزنې رئیس تورنوي چې د ورزشکارانو او لوبغاړو د ستایلو پر ځای سیاسي اړیکو ته ډیره لیوالتیا لري او له سیاستوالو سره تل پاتې کیږي.
ته ورزشکار سره ته نیک پاسره او ستا عکس باید نیک پاسره وي، ستا عکس نور د کرکټ قهرمانانو سره وي، د فوټبال قهرمانانو سره وي. ته مونږ د جنرال صاحب دوستونه مه داره، د قاضي القضات نه مه داره. همیشه د دوی دغه غږ زور ده. دغه خپل رئیس جمهور ته وایم اوس دغه رئیس تربیت بدني الفبا د ورزش نه پوهیږي، دا څوک ده چې دلته راغلی ده؟
د جنوبي اسیا په سیالیو کې یوازې د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم لوبغاړو په ټیمي سطحه باندې لومړی مقام وګټه. د ځینو نورو رشتو لوبغاړو هم افغانستان ته مډالونه وګټل. اخو د بدني روزنې د ریاست ویاند عارف فیمان وایي چې د بدني روزنې ریاست د نوي مشر په راتلو سره ځینې بدلونونه راوړل شول او اوسنۍ ستونزې هم د پخوانۍ ادارې له امله وو. ښاغلی فیمان ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به د بدني روزنې ریاست ټول مډال راوړونکي لوبغاړي او روزونکي وستایي.
ریاست تربیت بدني هم ته یک جر
د بدني روزنې ریاست په یو جلسه کې چې ټول چارواکي پکې موجود وو پریکړه وکړه چې ډیر ژر ټول مډال راوړونکي لوبغاړي او روزونکي د بدني روزنې ریاست ته راوغواړي او ټول حقوق چې په دې لوبو کې درلودل یا نورو کې چې هر څه وي، معاش وي، سفریه وي، هغه به ټول ورته اجرا کړي.
هر موضوعات یې کاس
د ښاغلي پیمان په خبره د دوه المپیکي ادارو موجودیت هم هغوی له ستونزو سره مخ کړي او نه پوهیږي چې له کوم یو سره ارتباط ونیسي. اخو د المپیک د ملي کمیټې رئیس ظاهر اغبر وایي چې باید تیر هیر شي او راتلونکي ته کلکه پاملرنه وشي. دا چې درې کلونو کې څه تیر شوي دي اوس دې په خبرو پسې نه ګرځو. په دې څو ورځو کې چې دغو لوبغاړو افغانانو ته کومه خوښي وربښلې دا ډېره مهمه خبره ده. حکومت باید په ټولنیزو سازمانونو کې له لاسوهنو ډډه وکړي او له لوبغاړو دې ملاتړ وکړي. د جنوبي اسیا په سیالیو کې شاوخوا 200 افغان لوبغاړو په 15 بیلابیلو ورزشي رشتو کې ګډون وکړ، خو تل یې شکایت دا و چې د افغانستان حکومت ورسره کومه مالی مرسته نه ده کړې. دا چې د افغان لوبغاړو د امکاناتو او مالي ستونزو خبره به څه وخت هواریږي دا هغه څه دي چې د افغانستان چارواکي لا تر اوسه په ځوابولو نه دي بریالي شوي. اوس به هم ورشو د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم د روزونکي بشیر ترکی مرکې ته. بشیر ترکی چې کله د کابل نړیوال هوایي ډګر ته له هند راته، البته د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم له اتل ټیم سره بیرته هیواد ته راته، له ازادي راډیو سره د دغه سفر په اړه باندې مرکه وکړه. دا مرکه الیاس صالح له خالي ترکی سره کړی.
د جنوب آسیا سیالۍ و هغه سیالۍ و چې فوټبال وکول شو یو میاشت دوه میاشتې مخکې چې نایب قهرمان دغه مسابقې شي. خو خوشبختانه د تکواندو فدراسیون وکول شو چې قهرمان د مسابقې شي دغه جنوبي آسیا مملک په منځ کې اتم ملکونه شرکت کړي و. د تکواندو لوبغاړو وکول شو چې 15 د سرو زرو مډال د الکانو په هغه کې وایخلی او یو د سرو زرو د تاریخ د ورزش د افغانستان کې سمیه غلامی وکړ شو د سرو زرو مډال وخلی لمرنۍ شزه د افغانستان لپاره تاریخ ساز شو. یو د سپین زرو مډال مو اخیست، یو د برونز مډال مو اخیست. شدا خپل ملت ته دغه سره لمرنۍ تبریک وایم. مرتا
تاسو شغل ته داسې گزارشونه کېدل چې بودباش لپاره یا بل څه لپاره هغه ته مشکلات ستا سرنګ او دا مشکلات د دې ځای نه وکړه د هندوستان ده
خوشبختانه چې هندوستان هیواد موږ سره ډیر کومک وکړه د ورزشکارانو لپاره تیاری راوي لګه چې موږ لوبغاړو الته مسابقو کې شرکت وکي او الته هوټل را برابر ک د خورو لپاره هغه مناسب غذا او ټول ورزشکارانو لپاره متاسفانه مشکلات د افغانستان د دولت له خوا ورزشکارانو ته و چې یو هغه موږ قهرمان با تجربه قهرمان محمود ایدری هغه ته ممنوع الخروجی مکتوب را لګلی و میدان هوایی که چې دا ډیره یو بده خاطره ده موږ ته هغه سړی چې هغه لوبغاړی چې محمود ایدری نو میږي چې هغه ممنوع الخروج و هغه لار خپل وطن ته د سرو زرو مډال واخیست او بیرته راغله افغانستان ته د افغانستان دولت باید په دې پوه شي چې په دغه مسابقو کې یو افغانۍ دوی موږ سره کومک نه ده کړی او تنها د المپیک مشر شاغل اخبار دغه ډیپلوماسي چې درلود هندوستان هیواد سره هغه وکول شو چې دغه زمينه مسايده کې چې د لوغار لار شي اولته ګډونو کې او دا یو ستر لاسراورنه وو چې همدغه سره چې د کرکټ لوغار زی هندوستان پاکستان او بنگلاديش سره مسابقه کوي او کله کله ماتیم خوري دغه وینه خود تکواندو د فدراسیون لوغار وکول شو چې ټول دغه جنوبي اسیا ایوادو ته شکست ورکړي لکه بنگلاديش نیپال سریلانکا پاکستان هندوستان مالدیو او دغه ټول ایوادونه چې په جنوبي اسیا کې ده دوی ته شکست ورکړه او دغه قهرمانی اتل ولی خپل افغانستان او خپل ایواد ته نصیب کړه
او روسي پښتون استاد دا تاسو لاړل غلطه په دې کم امکانات سره غلطه لاړې او افغانستان لپاره تاسو مډالونه کسب کړه افتخارات راوړل احساس تاسو څنګه او د ورزشکارانو روحیه څنګه ده
مننه کزه خپل شخصي ز خپل د یو مربي په صفات کدهغه کابینې لپاره ای یو ورځ هم نه رازم او دغه خپل ټیم ته تمرین نه ورکوم د لپاره چې دوی احساس اصلا ورزشکار خپل وطن سره مینه دوی نه لري موږ د جنوبي اسیا اتلوالي موګه ته د تکواندو فدراسیون اتای خالی تبریکی پیغام هم د دوی د خوان موږ ته څوکور نه ک
د لوبول میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پاتې رسیدي تر بلې موزه صفی الله ستانک ځای په پاکو بخونکې خدای سپارم هي شی وی ولري
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خوګو اوریدونکو سلام برق په برق پسې لاړ دا له نتیجې یو ځل لاړ شي بیا یې څوک په ننوتو او زاره یې هم نسي راوستی له همدې امله وایي چې که خبره په کراره نه شوه له زوره کار واخله نو برق هم چې په ننوتو او زاره یې رانغی نو حکومت قوې او ټانګونه پسې ولیږل وبګورو چې را به یې ولي که نه د خپرونې په پیل کې مو له یو مسؤول صاحب سره مرکه کړې ده چې څه کارونه یې کړي دي
کدره ته وای چې د تاسو دفتر کوم کارونه تر سره کوي نو خوشاله بسو
د موږ دفتر چې لومړی انجو و په موسسه بدل شو او بیا چې د انجوګانو او موسسو موډ لمنځه لاړ موږ هم خپل دفتر په شرکت بدل کړ البته دفتر نه بلکې یوازې د دفتر لوحه مو بدل کړه
خا خا نو کوم کارونه مو کول
موږ مختلف کارونه کول خو اوس چې فند او فنبازي لمنځه تللی او ډونران هم نه ښکاري نو د بیا رغونې ډېرې پروژې مو په نیمایي کې پاتې دي
کله کې روښانه کوي
موږ د ژوند د مختلفو اړخونو اړوند پروژې درلودې مثلا د چرګوړو د روزنې او پالنې پروژه د تخمونو د ویشلو پروژه د سړکونو د پخولو پروژې د ویالو بندونو پلونو او مکتبونو د جوړولو پروژې د کبانو د روزلو او د ملخانو د وژلو پروژې د بسکټو درملو غوړیو او نورو خوراکي موادو د ویشلو پروژې د نایانو ګلکارانو نجارانو موچیانو او نورو کسبکارانو د کاری ظرفیت د لوړولو پروژې. لنډه دا چې په هره برخه کې مو پروژې درلودې.
دا دومره پروژې مو څنګه اخیستې؟ یعنې مربوط ارګان څنګه د دومره ډیرو پروژو عملي کولو اجازه او قرارداد درکوو؟
دوستان او آشنایان د خدای نه کموي، د دوستان او آشنایانو له برکته
کمیشن مو ورکوو.
او همدغه کمیشن سره آشنا کړي وو.
نو تاسو خو لکه د یو حکومت په اندازه کارونه او پروژې اخیستې وې، نو تر کومه ځایه مو ورسولې؟
دا ډیره اوږده کیسه ده، او که په لنډه درته ووایم نو ټولې پروژې مو د فنډ خلاصېدو له امله په نیمایي کې پاتې شوې. مثلا د چرګانو پروژه، کله چې چرګوړي له هګۍ راووتل فنډ خلاص شو، او چرګوړي خواران ټول له لوږې مړه شول. بیا مو د ملخانو د وژلو پروژه پیل کړه، خو فنډ مو هغه وخت ترلاسه کړ چې ملخان ټول لاګي راوتلي اولوتي وو. تر هغه چې موږ ورته جوړېدو هر څه لستونی تیر کړي وو.
نو بیا مو د فنډ په پیسو څه وکړل؟
یو دوه بلان منزله مو پی جوړ کړل. موږ ویل چې دا جوړ شول په کرایه به یې ورکو، او د کرایو په پیسو به بیا بل کال د ملخانو بیخو باسو. خو بل کال ملخان پیدا نه شول، او بلان منزلونه شکر دی تر اوسه ولاړ دي. له هغه وروسته مو د کسبکارانو د ظرفیت لوړولو پروژه واخیسته. ښه ډیر کسان مو د موچی، نجار او ټټار په نامه هم راټول کړل، خو چې کله مو اساسي کار پایلاوه فنډ خلاص شو.
د دې کارونو په نیمایي کې پاتې کېدل د غلط پلان نتیجه وه که کوم بل علت درلود؟
پلانونه مو دقیق وو، خو اړتیاوې مو زیاتې وې، او بل د هیواد جوي او سیاسي حالاتو هم په دې کې رول درلود.
د هیواد جوي حالاتو؟
او مثلا په سړو سیمو کې کار باید په اوړي کې پیل شوی وای، او په تودو سیمو کې باید په ژمي کې. همدغه د هوا او موسم تفاوت هم زموږ په کارونه او پلانونه ناوړه اغیزه کوله.
بس همدا علتونه وو چې پروژې مو په نیمایي کې پاتې شوې.
او خو په دې برسېره ځینې نور عوامل هم وو، لکه د پرسونل ناوړه روحي حالت، د کارکوونکو خونی اړیکې او داسې نور.
پوه نه شوم.
مثلا کله به چې موږ په کار پیل وکړ، چرته به کومه بده امنیتي پیښه وشوه، او دغه بدې پیښې به تر ډیره وخته زموږ د کاري پرسونل روحیات ځپلي وو، او کاري ظرفیت به یې راټیټ شوی وو.
او خونی اړیکې یعنې څه؟
مثلا د شرکت رئیس د شرکت د خاوند زوی وو، د شرکت سر انجینر چې له فارمیسی نه خلاص شوی وو د شرکت د خاوند بل زوی وو، د شرکت اداري د شرکت د رئیس اوخه وو، د شرکت د مالی چارو امر د شرکت د رئیس کوچنی زوی وو، او په دې ډول ټول پرسونل یو د بل سره نږدې خونی اړیکې درلودي. او همدا علتو چې د پروژې پنډ به شرکت ته لره رسېدو مخکې خپل سر خوړلی.
بدله
مالغالری
لدری کسانو ما خدای وساته،
لجباور خزی، لدروغجن میړه، او لبیکار زوی څخه.
دی برق د ستنې لوېدو په وخت د درې شیانو تجارت ډېره ګټه لري،
د تیلو، جیبي راډیوګانو او چارجي ګروپونو.
د درې شیانو په وجود اعتبار مه کوه.
د وارداتي برق، د کاندیدانو په وعدو، او د حکومت په کمیسیونونو.
د درې شیانو وخت تیر شوی.
د اخلاص، خدمات او دولتي راډیو.
له درې کسانو ډارېږه،
له ډاکټر، خبریال او قاضي نه.
د درې شیانو د اندازې معلومولو پوښتنه غټ عیب دی.
د ډاکټر د فیس، د خیاط د اجورې، او د مشاور د تنخواه.
که غواړې چپلاسي مقرر شي، نو باید له درې کسانو سره پېژندګلوي ولرې.
له جمهور رئیس، اجرایه رئیس، او یایم له کوم معاون سره.
څومره چې ډېر کورونه او ودانۍ جوړېږي، همدومره یې ضرورت هم ډېرېږي. له همدې امله اوس کرایي کورونه هم په سختۍ پیدا کېږي. که نه منئ، دغه دی وایبرئ.
د اخلاص د معاملو د لارښوونو دفتر همدلته به ورشم. ګوندي وي چې رښتیا هم اخلاص را سره وکړي او کوم ارزانه کور راکړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام،
په خیر راغلی.
راځه دغلته په دغه کوچ کینه،
کور مو ودان وروره. دغلته کینه وروره، دما خو یو کرایي کور په کار و.
په سترګو ډیر کورونه دي را سره، خوار کور بیل شرطونه او بیل بیې لري.
مثلا څه شرطونه لري؟
یو کور دی را سره چې هر څه جوړ شوي دي، او شرط یې دا دی چې کرایه والا یې باید رنګ کړي، د انګړ کنډو کپرې ونیسي او بامونه یې زوګام یا قیر کړي. بل کور دی را سره نور کوم مشکل نه لري، یوازې د لاندې پوړ اشپزخانه باید ورانه شي او له سالون سره یو ځای شي چې سالون لوی او پراخه شي، او دغه کار باید کرایه والا وکړي. پیسې به یې بیا کرا کرا په کرایه کې ورحسابېږي.
چې دغه شرطونه لري نو کرایه خو به یې خامخا کمه وي، که څنګه؟
هو، ډېره زیاته نه ده. د لومړي کور کرایه $2000 او د دویم کور $1500 ده.
دا ته څه وایې وروره؟ زه یو وړوکی او جوړ کور غواړم.
لرم یې، وړوکی کور هم لرم. درې کوټې دي خو اوبه او تشناب نه لري. کرایه یې د میاشتې یوازې $300 ده. ته پکې ځان ته یو تشناب جوړ کړه او د اوبو څا پکې ووهه، نور څه غواړې؟
ګوره وروره، زه یو غریب سړی یم، یو ارزانه کور را وښیه.
ښه ښه، ته یې د کور لپاره نیسې؟ ما ویل که د شرکت یا ښوونځي او کورس لپاره یې نیسې.
هو، د کور لپاره یې نیسم.
نو بیا ما وبخه، ما سره دغسې کوم کور نشته. لاړ شه د کوم پس کوچې د معاملو د لارښوونو دفتر ته.
څه دی ویل؟
هو، یو کرایي کور مې په کار دی. چا د تاسې د کور ادرس راکړ؟
د کوم شرکت لپاره یې نیسې؟
نه، د کور لپاره یې نیسم.
لږه خوله سمه خوځوه، د کور دپاره یې نیسم، موږ یې په کرایه نه ورکوو.
سمه ده.
څنګه شو، کور دې خوښ شو؟
وروره، د دې خو یو ځای هم جوړ نه دی. دیوالونه یې نام لري او هغه دې راشړېدلي. ښیښې یې ټولې ماتې دي، د برق سیمان یې ښکته په دیوالونو راځړېږي. یوه دروازه یې کلپ هم نه لري، ساه یې موچه ده.
ګوره، دغه خبرې هېڅ معنا نه لري. ته یې نم څه کوې؟ ښه ډبل پلاستیکي فرش پکې هوار کړه، او که دې بیا له نمه ډېر بد راځي نو دیوالونو ځای مور کلک کړه. بېغامه دې فرشونه پکې هوار کړه او مزې کوه. د کړکیو ښیښې به یا زه درته واچوم او یا یې خپله یوی وراوړه او وراچوی. د برق سیمان دي، څه ماران خو نه دي چې اوبه دي چی چی. که مو ډېر زړه ورته په تنګ و، پاسې په دیواله کوکه کوي.
ښه، اوس یې کرایه ووایه.
زه 10000 افغانۍ به درڅخه واخلم، خو د شپږو میاشتو کرایه به مخکې راکوي چې دغه د برق د سیمانو او څاغ هم یې درته وخورم.
اشپزخانه خو هم نه لري.
او لیونیه، چې اشپزخانه یې درلودی له 15000 افغانۍ مې یوه ټنګه هم کم نه درکو.
دغه خبرونه ننګیر ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، مسکا احساس او برای افغانپور. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 220، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
سلام دے پہر رد کے دے مقام دے ستا میڑان تا سلام دے پہر رد کے دے مقام دے تگتن کے دے خارے تساتن کے دے خارے نہ دے خوب نہ دے آرام دے وطن بندے درتگوری دے ملگری تپنی مشپو کے وخیے درتگوری دے ملگری دس بگ میں پتا مینا ران سوری دے ملگری خدای وطن ساتھوں کے دے دے خاورے ساتھوں کے دے دے خاورے لگو ہن دے اخیستے تنس پہ چلے انتقام دے تگو تم کے دے دے خاورے ساتھوں کے دے دے خاورے با